السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپک بجې شوې د شپګونا تر وو بجو دی غړې کې ز منور شاسته قربایم نیکه هلیو پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو نوټس اخیسته اسلام آباد های کورټ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمن سزا ماتل کړی ده او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روغتون شفا څخه وتلی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سو موټو یا لخپلې اندې نوټس اخیستې ده دا پس له هغه دا چې 300 وکیلانو په سپریم کورټ د یو بیان لالارې غږ کړی وو چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا لیکل شوی هغه خط کې د ذکر شوو تورونو په اړه د لخپلې اندې نوټس واخلي چې پکې په استخباراتي ادارو په عدلیه کې د لاسوهنې په اړه لګول شوی دي نن د سپریم کورټ لخوا ویل شو چې د دې مقدمه اوریدنه بعد د سپریم کورټ د ججانو او کسیزا جرګګۍ کوي په دغه جرګګۍ کې به هغه قاضیان شامل وي چې د سپریم کورټ د اسلام آباد په پرنسپل چوکۍ موجود وي د دې بنچ مشر با مشر قاضي یا چیف جسټس فایز عیسا کوي دا په داسې حال کې دا چې قانون پوه ایمان زیب ایمان زینب حاضر مزاری چې د وکیلانو په بیان لاسلیک کړی د مات په یو دیرشمه په خپل ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړی په دې کې درې سوه او درې وکیلانو غوښتنه کړې چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په جاسوسي ادارو د لګول شوو تورونو په اړه له خپلې اندې نوټس واخلي د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مات په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط استولی و چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي له دې وروسته د قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 18مه په لیک کې د لګول شوو تورونو جاج واخیسته خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې وخت په وخت پوز ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتل کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشی کولو امر کړی د توشخانه په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن په یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1 د سوارلسو کلونو د قید سزا ورول او عمران خان او د هغه میرمنې د دغه سزا د ماتلې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو په عمران خان او دغه په میرمن بشرا بیبی تور ته چې د توشخانه نه یې د وزیر اعظم پر مهال د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا تر لاسه کړل شوی قیمتي ډالۍ په ارزانو نرخونو اخیسته وي د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپلو ویجاړو شوو دکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې نن دغه دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه دوی غوښتنه وکړه چې کوم اویزې ورته ورنکړل شوې نو احتجاج به تر پیښوره یوسي د اپریل په اوله نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
پرستاب مخشی دی او دا مشوره و سره کی چوا دره میز دا غازی سایی کنا پشاور تا لوٹی دی وزیر اللہ کر مخشی و کی میشتا دی خالی میز دا سره مصروب کردی یه خو میشتا دی چار کونا خو میز دا طول دی گندور تا ویایی چه انشاءاللہ دوگر چه اختجاج بی دا میز اختجاج بی دا اید بیا میز پا اختجاج شی دی
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دوکانونو معاوضې ورکړي او د نورو پیسو لپاره وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې په ترلاسه کېدو به یې متاثرونو ته ورکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خیبر پختونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنيرانو مړي چین ته استول شوې دي د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې مړي د مارچ په 1 نیټه د پندایل نور خان هوایي ډګر څخه واستول شو په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشرانو د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود وو دوی په جسدونو د ګلونو ګډه کې خوده بیان زیاتوي چې په پیخه کې لاس لرونکو ته سزا ورکوي چینایي انجنيران د مارچ په 28 د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې داسو بند ته روانو چې یو ځانمرګي بریدګر خپل له چاودیدونکو توکو ډک ګاډی د دوی له ګاډی سره وجنګاوه. د پاکستان حکومت د مات په 28 نیټه د برید د پلټنې لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې وه. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یوه ډله د مارچ په 29 په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسېدلې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. او بل خبر دا چې فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له کاروایي وروسته وتلي دي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبې په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او خواوشا هغو سیمو ته راستانه شول چیرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې چې دا دغه برید د نږدې شپږ میاشتنۍ جګړې تر ټولو بریالي عملیات بولي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کړی و او له هغې راهیسې اسرائیلو په غزې پوځي کاروایي پیل کړې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه د وو ججانو عدالتي جرګګۍ جوړه کړې. میرامشاه بازار دکاندارانو د ورانو شو دکانونو د معاوضو لپاره د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی څه وایي؟
ایا میشه د سمندای بزور یړنګولو ا دته دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی به چې دا بزور ړنګوي دا به توکي.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر ورستیو بارانونو په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته زیانونه رسولي. ځایي خلک وایي
سوراغرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډه ګوډه لاکونای خوجا خدر بدکه ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګوره کړی دی خلته کافی نقصان ورغای.
بلخوا د سواد خلک وایي سیا کال د ګرانۍ له وجې د اختر لپاره پیزارونه نشي اخیستلې.
خپل لیک شروع ورته ما یو جوړه بوټه اخستو برس کرې ما هغه په 45 تریالیس سو دسې مې اخستې اوس د هغې 8500 روپۍ دیم زر 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې چې هغه اختر مناو ډېره ګرانه خبره.
او په غزه کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د بسر په سرخار قاهره کې پیل شوې. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د اعتکاف په اکلا تفصیل اوریدلی شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه لیک په حق لا خپل اندې نوټس اخیسته چې په کې په استخباراتي ادارو تورونه لګیدلی وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په اوله نیټه د لیک نوټس واخیسته او د اورېدنې لپاره یې لوی بینچ جوړ کړو چې مشري به یې چیف جسټیس قاضي فایزي سا کوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیسته چې له 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون د 144 د درېیمې مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پخپلې اندې نوټس واخلي. په دې هکله نور حال له اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د خغه لیک په خپل نوټس اخیسته دي چې په استخباراتي ادارو تورونه پکې لګیدلی و چې دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په لومړۍ نوټه د لیک نوټس واخیستو او د اورېدنې دپاره یې لوی بینچ هم جوړ کړو. د دې اووه کسیزه بینچ مشري به چیف جسټس قاضي فایز عیسا کوي او په دریم اپریل به د های کورټ د ججانو د تورونو اورېدنه پیلوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیستو چې تر 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د آئین د 144 مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلیې په کارونو کې د لاسوهنې د تورونو خپله نوټس واخلي. د وکیلانو د غوښتنو نه یو ورځ وړاندې حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورونو د پلټنو لپاره کمیشن هم جوړ کړی و او پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی د دې مشر نومولی و. خو د وکیلانو د غوښتنې نه پس جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې وویل چې دی د خپلو شخصي بوختیاو له امله د کمیشن مشري نشي کولی. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته په 15 مارچ یو خط لیږلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن راوغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د دې تورونو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د از خود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. د آی این یو سر څلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقونو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د میرامشا بازار هغه تاجران چې وای دوکانونه یې د وسلووالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګ شوی شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه ندي ورکړي. د دوی په خبره حکومت ځلې انتظامیه ته د دوی د معاوضې پیسې ورکړي خو دوی ترې محروم ساتل کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې ورغلي پیسې یې وار لمخه په متاثرونو ویشلې دي. مرستیال کمشنر همداراز هیله څرګنده کړې ده چې لا غزمنو سوداګرو سره د مرستو نورو پیسې به هم حکومت ډېرې زر دوی ته ورکړي. تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې اورو.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او ځمکې مالکانو یو ځل بیا له حکومت د شویو توانونو معاوضو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي. راتلونکي اختر به په سړکونو وي.
د تاجرانو په وینا میرامشاه بازار کې ضربه ازب عملیاتو کې صد پاسه شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي.
مدد دایا چې د قیمت را پدا پدا خپل مدد مستړی وي اسا ما خپل مثال 65 لک په تاول شو وای دا اس په 65 چونه ملوي شي ا چودا باندې نه را د استرلی چې پدا نه پیری رونی چې خدا پاکه وسکی.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپې تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منزورې کړې چې هغه جاری شوه خو د دوی په وینا انتظامی فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې د واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار سکم درې زره متاثر خلکو ته معاوضې رسیدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلې. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي.
خو دکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د څو کالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وځورول، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته په خیبر پختونخوا کې ورسته یو بارانونو کې وی خواته د حکومت په وینا لس کسان مړ کړي. نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د چنګوزیو ونه نسکورې کړي دي. ځای خلک وای د سیلیو او سختو بارانونو یې غنې ونه نسکورې کړي او پکې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته باروني نه وشول، طوفان ورتی وه، د یغ ډېر زیات نقصان و. اکادمي شپېلاکه کې سوره غرینه دی، غبارګای شو، زیوبش، سراکانډه، ګوړه، لا کوڼای، خو جاخا در بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړې دي. خلته کافي نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسېږي. دلته یار کول ژالۍ وشي، فصلینه ختم شي، ونه شي ختم شه، د دغه خلک سره هېڅ امداد ونه شو. موږ د لایو شټاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کومه محکمه ده، دغه نه دا غواړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافي نقصان ورسېده. چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځاله ده وکړي، دغه دا رپورټ واخلي.
د وانا سیمې اوسېدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
جمعې په ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه، ورسره تیز ویر وه. ځینې علاقې یې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلعه توپا کې یې لوندې کړې، په هغه کښې برګبره علاقه وه، ورسره ملکخیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژه پنګه علاقه، ډوګ، ورسره چې کوم کلوتای دی، غیخو علاقه، د وانه سیټي، په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې چې کوم الیچان هم په ګلشېد، ورسره مڼه چې کومه دوا په ګلشېد، هغه ته ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یعنې امیر دا درخواست کړي چې دا
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو داسه چې په کونې فرض چې کوم فرض تللی په دا شو، دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه شو، دا ایشو نه رودرېږي. دا په هزاره دی، په ملاکان دی، پاشو دغهته کلک طوفان روشي یا کلکه اور وشي، په دا ونې هر ور نه ښکارېږي. په هره علاقه شوي دا ایشو رودرېږي. دغه چې کوم روټ سیستم ته دا سترانګ نه دی، کله کاغته پرې دغه شی موږ ته نه دی رپورټ شوی. پرې نه موږ ته داسې چا کار روکړی دی، نه موږ ته چا داسې انفارمیشن روکړی دی. دا دی چرغوزه کېدی چې بالکل داسې ایوان شوی وي. خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونې نه ښکارېږي چې کوم چرغوزه دی یا
د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای د جالی په واجه شوی نقصان په باره کښې ویایي.
باران وسی یا ژلۍ وسی واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي، هغه ډیمیج سي. غنم چې کوم اوسټینډینګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات نقصان ورکوي. هغه سر کراپ سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه، که نه اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلف علاقو شي، کله موږ ته فاینل رپورټ راځي که نه چې چورې چورې نقصان شوی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالی مرستې کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي. د مشال رادیو خبرونه دي. سا کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پختونخوا نگران حکومت فیصله کړې وه چې تر پرایمری ټولګیو پورته زده کوونکو ته به د نوو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هم ورکول کېږي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستې. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نوو کتابونو په چاپولو به تر 8 اربه روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوشش کوي چې دا خرچه 15 اربو روپو ته راکم کړي. له پیښوره په زمونږ خبریال عظمت علي شاه نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته یې هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ولنه وي کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخت کالی چې کواړه کور ته راغله پیپر وشوي نو کتابونه ورسره نو وایي سم کوي. هغه رانه ټیچرانو واغشته وایي چې دا به مونږ نورو کلاسونو لواله ورکول او هغینه کموالی به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم که سکول ته ځي هغه نوي کتابونو ته خوشحالېږي، نوي بستې ته خوشحالېږي، نوي جامو ته خوشحالېږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پغه کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي آف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دی آر آؤٹ آف سکول سکولونو نه بهر دي. نه په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو. دا چې کوم فیګرس ما ویلو دا موږ لاندې روغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته مونږه کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته مونږ ورکړو.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف د هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغوی سټډي به هم متاثره کېدله او څه خرچې هم وې. صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجې دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي او موږ تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه راروان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغې ته حواله کوئ. نو دې ته وجې هغې د کتابونو خیال هم ساتلی دی، کوم چې د سکولونو ټیچرس دي او کوم چې هډ ماسټرز دي پرنسپلز دي نو هغې ته مخکې نه وینا شوي وه چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو راروانو ملګرو ته ملاویږي. نو دې وجې کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتون کی کم نوی سټوډنټان چې راځي هغې ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 اربه روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د سوات ځنې اوسیدونکي وایي سکهال د ګرانۍ لوجې د اختر لپاره نوې پیزار نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په نسبت د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوي. بلخوا دوکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه راغواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو یې بای هم لوړې شوې دي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سکهال خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه د دوی روزګار هم خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار مارکیټ ته ورغلې او له خلکو سره یې خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله تر پلاستیکو نه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
تاسو یې خپل لیک کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کړئ ما غو په 45 پټریال څه دي سمیع اغستې رور ته مې اغستې اوس داږي 8000 روپیه کړم نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو غزوه مچ د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
تر قادر سړی چې دا
نو غزوه مچ هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه ته ډیره ګرانه ده. پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې سټیزن کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نواب علي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغلي خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلي ما غوښتل چې لټونه له پیزار راولاله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګایي ده ورسره ګران ده
روز تل سره ټو وسه کار سره
مخکې 500 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمه لويږي نو ډیره زیاته مهنګایي ده.
دغه ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د لیم شوز ته لاشي نو بیا ریټ
څنګه ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 درې پنوي بدلته چې کم دي دا 1500 وي 1200 پوری ور کوي. او جی هغه خو نه شو هغه ستیاغو ډیره زیاته منګی ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او ارصدونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د صرف پوره کیږي نه
راو بار سمجه دا وکم. پیزار خرڅونکو د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګري راوړي خو سخت کار د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېر زیاتې کمزورې شو د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمیر راغله دی وجه چې څوک فوټ کول نشي او اکثر ماشومان راوړي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو وو یا درو لوال یا بیا واپس بوځو یا چې نور پیسې راوړو بیا به دوباره راشو دی نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبار هم سفر شه دي چې ارزانی ډیر خرڅيږي چې ګرانی نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرولې دي چې پکې د روانې غړی نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو یا اسخود نوټس اخیستی. نن د سپریم کورٹ لخوا ویل شوي چې د دې مقدمې اورېدنه به د سپریم کورٹ عدالت د ججانو اووه کسیزه جرګهګۍ کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 15 د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط استولی و چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پوځ وخت په وخت ویلي چې په سیاسي عدالتی چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزې جرګهګۍ د توشخانی په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی. د توشخانی په قضیه کې پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2024 کال د جنورۍ په 1 د 1414 کلونو د قید سزا اورولې وه. په دوی دواړو له توشخانی قیمتي ډالیو په ارزان نرخ د اخیستو تور دی. د میرام شاه بازار دکاندارانو د حکومت نه پوځي عملیاتو پر مهال جوړو شو دکانونو د ماویزو لپاره احتجاجي مظاهره کړي او پکې غوښتنه کړي چې که ماویزې ورنکړل شي نو دا احتجاج به تر پیښوره ورسي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 جوړو شو دکانونو ماویزې ورکړي او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې په ترلاسه کېدو به یې متاثرینو ته ورکوي. د خیبر پښتونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجینرانو مړي چین ته استول شوي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې مړی پرون د پینډی له نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو. دا انجینران د مارچ په 26 یو ځانمرګ بریډ کې وجل شوي وو چې تر اوسه یې چا ذمواري نه ده منلې. او فلسطیني اوسیدونکي وایي چې اسرایلي پوځیان د غزې له مرکزي روغتون څخه د 2 له کاروایي وروسته وتلي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښې دي. د اسرایل پوځ لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کومه تبصره نه ده شوې. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. په غزې پټۍ کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر په سر خار قاهره کې پیل شو. د ریپورټونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو وفد هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 ګنټو کې 9 نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورټ کې اورو.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړانګه کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده د 24 یرغمل سویو د خوشي کېدو وړاندیز
او بخې. دغه ریپورت د صالح محمد صالح ریپورت دی. پسې وروسته را روان دی. دا ریپورت ملالی بشیر برابر کړی دی.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړانګه کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده د 24 یرغمل سویو د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان ګڼي، دا مهال شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی، خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غوښتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دې له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه مني او ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 9 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 9 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8مه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطیني بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبي ښار رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر رفا ښار د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام په وینا په دې هواد کې 14 ملیون وګړي له لوګې سره مخامخ دي، خو دوی تر نیمایي کمو خلکو ته خوراکي مواد رسولي شي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپل اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده شپارس میلیون وگری چه دا افغانستان در نفوس یو پر درهیم برخه کیجی نپوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده تو لبهرانی سطح یا تر حقه بدتر وضعیت سر مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سر دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی و میلیون کسانو تا دا خواده او استراری تغذیه مرستې برابرولی سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بې وزلي دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندوی ادارې دي، دا دوړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چا راکړي دي راته او نه زما کول لیدلې او نه ورخوي څوک او نه ماته راکړي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروره. ایسته به نه بار کو وزو به نه خواته به نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخورو دولګي سره وخت تیر کړو. سرمایدار ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په ښوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او د جلال آباد ښاروالۍ له چارواکو دوی غواړي چې نرخونه د کنټرول کړي. بلخوا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول لپاره په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر دکانداران یې له نرخنامې نه د سرغړونو په تورونو جرمانه کړي هم دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اکثره اوسیدونکي په ورځ مزدورۍ بوخت دي او شکایت کوي چې هټیوال ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولی چې د ورځ مزدورۍ په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي زرګل او عبدالغفور وایي
خوار چې د چوالیز کېږي ګوتې د سوځي روپۍ شته نه مشکلات ډېر دي. ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو چې کنټرول شي. چې هر شي رانیولې باید دام کنټرول کړي. هر شي کنټرول کړي.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي. دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي او په دغه ورځ باندې دوی څون بربار باندې زیات دي. هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد ښار کې د اسنافو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې اونۍ بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي. کله چې زمونږ هټېوالي او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختي جان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د ښار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د لومړنیو خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوې او تقسیم شوې د ټولو صنفونو ته. د دې د تطبیق موخه باندې د ښاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امیرت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هممهاله ښاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوارلس ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادې کې لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي لارې د هغو د ترویج له طریقې ممکن دي. نور تفصيل د هارون باچا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسې 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیمتي را کړې دا ورته کې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه ورځې چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دېکې ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې یو روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان دپاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرلوخان بابا هم دا تصور زه وایم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کښې را وړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنګ دی لوړ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دشمن دی قامي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
د مشال ریڈیو خبرونی دی. د سکاټلند د بادشاہ د وجون کی پوزی جرنیل میکبیت په نوم د شیکسپیر لیکل شوی ډراما په پښتو ژبه چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال قلندر مومند خواوشا سلويخ کال وړاندې ژباړلې وو. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان او خواوشا سیمو د حالاتو سره ډیر مناسبت لري. دغه ډراما په اول وار په 1400 او د رښتم کال کې لیکل شوی و چې ژباړه یې خواوشا سلور سوا کال پاس چاپ شو. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې ورو.
د انګریزي ادب ډراما میکبیت یا میکبیت په پښتو کې چاپ شوی. دا ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څخه یو ویش کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دا ډراما په اول وار په 1400 کال کې چاپ شو، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1900 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روحاني سبزی وای دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یو میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتارم میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی او نظریاتي تورم دی کیسه کې میکبت چې کوم دی د خپل اقتدار لپاره او د خپل حکمرانۍ لپاره او د خپل مفادات لپاره څومره قتل عام، څومره ظلم، جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره شیرا، یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم نه نوغه بیا دي ته نګوري خون خرابي او قتل عام ورته شي، هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګویت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی په پرتونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. میکبیت ورستو د دغه بادشاہ خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بادشاہ اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم اوجو، او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بادشاہان وي. میکبیت ورستو ډیر خلک چې د دغه بادشاہ د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په ځینو غلطیانو د سمولو کار د ډان ورسپانې خبریال شیرالم شینواری کړی،
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس دی. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوندې مختصرو خبرو کې ویلی هم دی، لیکلی مې هم دی. زما بالکل دغه جذبات و چې داسې ښکاري چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه څه لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې وه چې کمې برایانې، کمې غلطیانې، کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حوالے سره په حکمرانانو کې موجود وې، دغه اوس هم دي، زموږ په دې وخت کې هم دي، او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې میکبیت په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خو دا هغه ښځې چې په ډرامه کې لیډی میکبیت یا د میکبیت ښځه لیکل شوې، هغې بیا بیا لمسولو چې د بادشاہ د اخستو دپاره بادشاہ او د هغه زامن مړه کې. بادشاہ ډونکن چې کله د میکبیت کور ته میلمه شو هغه خو یې ووژل، البته زامن مالکوم او ډونالبین وتښتېدل او بلې بادشاہ ته لاړل. هغلته د مکبس نه د بدل اغستو لپاره خپل پوزونه جوړ کړل. مکبس بیا بیا د هغه جادوګر خودونه د خپل راتلونکي پوښتنې کولې. نور ته دا هم ویل شوي چې د ده مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلی وي. د پېښور بخشو پل اوسېدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامد مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو دپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګڼ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکونکو مرکې کې مونږ ته ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دکاندارانو ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لېږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه هم ملاویږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم هغه اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډېر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن بادشاه یو زوی د مکبس په بادشاهۍ برید وکړي او مکبس مړ کړي. قلندر مومند دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دی چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخیستو لپاره هر رقم چلونه کېږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر یې چارلس ویریان وو هم جوړ کړی و. دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شوی او د مرګ یې 1 کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومند لخوا ژباړه د هغه د مرګ 21 کال پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د روجې مبارکې د ځانګړې موضوعاتو په حواله باندې د دینی خبرونو دغه لړۍ تاسو اوریدلی شئ چې په کې بدرته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نن د اعتکاف په حواله باندې تفصیل درکړي.
د روجې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینې منورې ته راغی د هغه نو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیره عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده او فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. بها غزه کې چې د ټول نسیت ته پردی زی زکه چې سرنګه عبادت او منځونه د هغه په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفاظې ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم الته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورنوتل او الته وسیدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دي ته اعتکاف ویلې شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړو. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي پاگ کی زید دلالۃ القدر امکان دے نو پاگ کی عبادت قول دا ڈیرا ہم خبر دا دلالۃ القدر ثواب چدے دا زر میشتے قبول عبادت عمر ثواب دے اللہ عز و جل دا ثواب منگوتا سٹولتا را نصیب کی.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.